وښودل کیږي. ښاغلی راشد وایي چې په دغه پروګرام کې شاوخوا شلو ښځو د هیواد له اتو ولایتونو نه ګډون کړی چې وروسته دغه ښځې خپلې زده کړې به په مربوطه ولایتونو کې نورو ښځو ته وښيي. دغه پروګرام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په مالي مرسته جوړ شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د کرنې په سکتور کې شاوخوا 6,210 ښځو ته زده کړې ورکول شوی دی. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 6.5 افغانۍ او 6.5 پوله، یو پونډ 1.9 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 515 افغانۍ.
او دوه اونیز پروګرامونه لرو په دې پسې حمیده عثمان او اجمل تورمان د انصاف په لټه کې او د حقیقت څه دی پروګرامونه وړاندې کوي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دې ونی خبرونه د کابل خاري و اوسیدونکو ته ځانګړې شوې ده. امام حسین د کابل یو دکاندار دی چې وایي د کابل ولایت د حقوق ریاست د دکان د په غیاب کې تخلیه کړي او هغه بل چاته په کرایه ورکړي دي. امام حسین وایي چې د څو کلونو په تیریدو سره لا د دوسیه نه ده حل شوی. موږ د امام حسین ستونزه د عدلي وزارت لمرستیال سید یوسف حلیم سره طرح کړه. په داسې حال کې له امام حسین سره یو ځای د عدلي وزارت د موین دفتر ته ولاړو چې د ښاغلي حلیم په بلنه د کابل ولایت د حقوقو د ریاست د دوهم حوزې مسلکي غړی عنایت الله اشرفي هم هلته حاضر و او د امام حسین د دعوا اسناد هم له ځانه سره راوړي و. تاسو څه وایئ؟ امام حسین څه وایي؟ تر دې ځې خو را ورسېدی چې موین صاحب علیم سره مخامخ کېناستې، څنګه قناعت مو کو؟
نه قناعت نه لرو. دا وایي کې مدیر صاحب وایي قرار تجویزی دی. قرار تجویزی نه دی، ما ته ظلم شوی دی. دوه کاله کېږي چې ما سره ډېر جفا شوی دی.
کوم قرار ادا فهم چی شد؟
قرار د 200 شپیتال
د دکان د تخلی
او د دکان تخلی نه د استناف نه نقش شوی دی.
علی سپ تاسو
تجویزی نقش نه نکیږي، دا ته نقش شوی دی، دا تجویزی قرار نه دی.
علی سپ تاسو څه وای په دې اړه؟
چې موږ دوسیه ته مراجعه وکړه، دلته موږ ګورو چې په دوسیه کې 200 شپیتم غن قرار قضایی صادر شوی دی او د قضایی قرارونه د قانون اصول محاکمات مدنی د حکم مطابق باندې دا یو مرحله ای دی، دا استیناف طلبی نه کیږي. په دې باندې کوم اجراءات چې دلته شوی دي متاسفانه چې دغه اجراءات هغه قانوني مسیر خپل نه دی طی کړی، ځکه چې په تجویزی قرار باندې دوی مستانف شوی دي، استیناف طلب شوی دي. نو اوس قضیه دلته ده چې موږ به سترې محکمې ته یو مکتوب واستو او د دغه قرار چې دا صادر شوی دی د دې پرابطه و دوی نه معلوماتو کې چې آیا دا قرار نهایی دی، قابل د تطبیق دی او کنه دی. که چیرته دا قابل د نهایی او قابل تطبیق وو، نو بیا د عجیس به امام الدین ادعا درسته نه ده.
دغه الفاظ د قرار وخت چې دلته په شکلیاتو کې راشي دا معنی لري چې دا یو مرحله ای ده. اما که چیرته بیا هم سترې محکمې وایي چې زمونږ دغه قضایي قرار حکم ده، فیصله ده، محکمه ده، قابل ده استیناف خواهی ده، نو په هغه صورت که من قانی و چه ده اجرات چکم شوی ده در خلاف قانون ده. او کچیر تا ده او ایشه ده قرار نهایی ده، قرار تجویزی ده، نو په هغه صورت که بیاده ده درسته.
یعنی ده تاسو نشه ای ثابته ولی چه ده تجویزی ده کنه؟
دا خود دلته خپل دوی
تاسو خپل نظر په دیاره؟
زما خپل نظر دا ده چې دا قرار قضایی صادر شوی ده، دا تجویزی ده، دا یو مرحله ای ده. الا دا چې محکمه بیرته وایي چې نه دا قرار تجویزی نه ده، دا فیصله ده، بعد دغه نه بیاده ده درسته.
او اواره غته چې لیکي دوی تر نظر لاندې به لیکي
ان شاء الله. دا کوم پیشنهاد چې موږ لیکو دا به د نظر نه تیرو، کله چې د په قناعت وکړو بیا به لیکو مستری محکمې ته.
او امام حسین فکر کوي چې دا تا ډیر فوق العاده ده.
بس د موین صاحب خبر مونږه مورد قناعت دي که دا تجویزی بو بیا مونږه ما تمام شوم بس قبول لرم
به سبات دو بجی راشی.
علیم صاحب دا یو ځل چې دوکان تخلیه شوی د دې امام حسین دوکان او دا وایي دا کوي چې مالونه بنده اچول شوي دي، دغه تخلیه قانونی به
یقینا د دغه قرار مطابق که چیرته دا نهایي ثابت شي نو دا تخلیه قانونی و بلې.
او تاسو څه ژمنه کوئ؟ دغه تاسو چې وایي چې سترې محکمې ته به دوی راجع کوي، دا کار به تاسو څه وخت وکړئ؟
دا کار به انشاءالله سبا زه به د حقوق ادارې ته وظیفه ورکوم چې په دې رابطه باندې دوی یو پیشنهاد وکړي د سترې محکمې عالي شورا ته. که چیرته د عالي شورا د پریکړې په اساس باندې دغه تجویزی قرار چې دوی صادر کړی دی دا 268 مګړه قرار دا نهایی و بلل شو، نو زموږ د ادارې اجرات درست دي. او که چیرته دا نهایی و نه بلل شو او دوی حق د استیناف طلبۍ درلود په دې قرار باندې، نو بیا دغه کوم اجرات چې د ده په رابطه باندې شوي دي واقعا چې د دوی حق تلف شوی دی په هغې رابطه باندې به موږ بیا غور وکړو.
دوی په حقوقو په ځینې ادعاګانو درلودې وي لهلته رشوت اخیستل شوی و، هغه تاسو به دغه مسله هم وڅېړئ؟
یقینا حاجي صاحب هم دلته حضور لري او زموږ مسئول مدیر هم حقوق لري. که چیرته دا ادعا په دې باندې لري او دا ثابته شي نو د قانون مطابق موږ به پته جزا ورکو او لیو څارنوالۍ ته به دا معرفي کړو. دواړه حضور لري نو دا ادعا په دې باندې کده لري مهرباني دی وکړي چې زه یې واورم.
د سوار ته پیښیم که خلک تاسو ته مراجعه وکړي، اوس خو تاسو که چې د راډیو له لارې موږ امام حسین راوستو، تاسو همیش مطبوعات سره همکاري کړې دی او همکار یې، خلک څنګه تاسو ته راورسیږي؟ تر دې زیرا رسیدل هم ګران کار دی.
زه فکر کوم چې دا یو افواه ده چې موږ د مسؤلینو ته نشو رسېدی. زموږ دروازې د هر چا په مخ باندې خلاصې دي. زه هره شپه تر اتو بجو د شپې پورې دلته کار کوم، نو زما دروازه د هیچ چا په مخ باندې تړلې نه ده. هر څوک کولی شي چې راشي. علاوه د دینه شل ډیر زموږ د شکایاتو تلیفوني نمبر دی، دوی کولی شي دغې د لارې موږ سره تماس ونیسي که مستقیما رسیدګي نشي کولی. اما د عدلي وزارت د وزیر نه نیولې د موینانو رسانو پورې دا د ټولو پر مخ باندې خلاصه ده دروازه.
مهربانی امام حسین خان څه وایي تاسو د دې مسایل نه چې علیم صاحب ذکر وکړو تاسو څنګه راضی یې؟ یعنی که کوم بل څه وایل لري کیږي چې تاسو د موین صاحب
راضی نه ما دا قرار دی، قرار تجویزی نه دی. که قرار تجویزی او قرار تجویزی یو مرحله دی، دا قرار تجویزی نه دی، نقش شوې دی. بیا دې کې پیشنهاد کې خپل موین صاحب خپل پلاس کې زما اسناد نه ګوري په ستره محکمه کې پیشنهاد کې قبولومه که نایه دوم حقوق پیشنهاد کی نه قبولم. دا سو بار اصلی حقیقت نه نوایی
او تاسو به دستر محکمه فیصله و منه زکه چاغه خو عالی اداره ده.
ولی نه دستر محکمه که وای دا قرار تجویزی دی، نقض اشتباه دی، بیا قبولم. ولی نه قبولم. بیا خپل وزارت دا پیشنهاد کی نه نایه دوم که پیشنهاد کی نه قبولم. نایه دوم په یو شرط قبول کوم که د محکمه نه یو اسناد سردی که نای دوم پا استناف محکمه که پیشنهاد کردی با دی اساس که پیشنهاد که قبول اومه.
اومین سب دا با تاسو خپل پیشنهادو که
اصلا داغ مربوطه اداره دا اداری اجرات داغ مربوطه اداره دا خوانه کیگی دا چی وی چیز دا پا دیوان قناعت ندارم دا دوی شخصی داغ ده، لیکن زمان اجرات دا ماغ مربوطه اداره دا خوانه کیگی و دوی مکلف دی چی دا هدایت مطابق داغ پیشنهاد ولی کی و دا سر محکمه
یعنی هم آقا تای مراحل دی پر رسمی
دارو. طبعا.
کور ودان موید سب زمونږ د هر خبرونه تر خبرې دوروسته ډېر شمېر اوریدونکي خپل ستونزې له موږ سره شریکوي. په دې برخه کې د خوست ولایت د یوې اوسېدونکي ستونزه اورو.
نوم یې احمد شاه د خوست ولایت اوسېدونکی. دیارلس کاله کېږي چې د خرجیانو سره د ترجمان په حیث مې وظیفه اجر کړې ده تر 2015 نه تر 2013 پورې. بالاخره په 2013 کال کې د مخالفینو لخوا نه د ښار له مخې کله چې زه د کور نه کار ته په لاره وم د مخالفینو لخوا نه ریموټ کنټرول بم 14 راپسې وشوله چې په نتیجه کې زه شپږ میاشتې ډېر شدید زخمي شوم او شپږ میاشتې بعد مقصد زه په خپلو دواړه خپل مې لاسه ورکړلې او اوس مزدور یم. مزدوریت نه بعد دوه میاشتې شپږ میاشتې مې په هسپټال کې تېرې کړې، دوه میاشتې مې په کور کې تېرې کړې. د اقتصادي مشکلاتو له وجې بیا مجبور شوم چې کار ته لاړ شم. بیا کار ته لاړم، دوه میاشتې مې کار وکړلو، سره وخت کې نه بعد بیا ژوند مې په خطر کې و. بیا مې جلاباد ته تبدیلي واخیستله. جلاباد کې مې تقریبا درې کاله کار وکړو. بیا جلاباد نه کابل ته تبدیل شوم. کابل کې مې درې میاشتې وظیفه وکړه، یوه میاشت وظیفه مې وکړه، وظیفې نه یې خراش شوم.
اوس هم غوښتنه څه ده؟
غوښتنه مې د امریکا سفارت د امریکا لوړ پوړو چارواکو نه دغه ده چې هغه ترجمان څه چې خپل ژوند له لاسه ورکړی ده، هغه ترجمانان څه چې خپل د بدن خوږه غړي د لاسه ورکړي دي، دی باید هغې ته جدي توجه وکړي. مخپل دوړخ په بدلاس ور کړی دی ز فامیل لرم بچی لرم میرمن لرم
خپې د سختګی دی
خپې می مزور دی په مولیا کې برچه خړل دی مزور یم باید درکان ته ترجمان سره چې خپل خپې خوګه غړی لاس ور کړی دی بیغه ته د ژوند زمينه مسیده کې ایما ژوند وسم په خطر کې ده ز بده بش یو ځای کې یو ځنه بل ځای ته ز په ډډه زړه نشم تلای وظیفه نشم لره وظیفه نشم پیدا کوي ځکه ز په خپل مزور یم د لاس کار هم نشم کولای څو وارې می مقصد د امریکا حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زما غږ واوري مقصد ما ته ایما ژوند ته جدي توجه وکړي زما ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو لمونږ سره طرحه کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت څه دی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت سره د خبرونه درنو اوریدونکو تاسو مو په دې خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د محابس او توقيف خانو د وضعیت په اړه د دغه ریاست د امنیتي مرسیال تورن جنرال محمد عارف احمدی سره مرکه وکړو مرکه مو چمتو ده ستاسو ملتیا غواړو
جرمان صاحب کپټول کې په سر کې د زندانونو د وضعیت په اړه راته وایي چې زندانونو وضعیت نن سبا په کم حالت کې دی
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله په مجموع ز کوله شنګوان چې وضعیت اوس ښه دی د تیر نه هم په ساختمان کې تغیرات راغلي دي هم په کلونو او وضع معاشیتي کې تغیرات راغلي دي د هغوی د روسیې په سیلولو کې تغیرات راغلي دي دا د مقام محترم ریاست جمهوری کوم فرمانونه چې صادریږي د هغه په تطبیق په پروسه کې هم ښېګڼه راغلي دي دا یو لاسترونه دي چې زه کولای شم وایم چې اوس الحمدلله وضع په محبس کې ښه دي علاوه د دې نه چې شرایط یو څه ناسه زیق دي په امنیتي د نگانه الحمدلله موږ خوشحاله چې په محبس کې کوم جدي تهدید نشته په دا آخر کې چې تاسو په جریان کې تقریبا یو نیم زره پورته موږ هغه زندانیان چې تهدید و په محابس کې خصوصا جرایم علیه امنیت داخلي او خارجي او مجموع که وایم ترورستان طالبان مونږ انتقال کړي دي د ولایتونو نه مرکز نه د هغه شورای امنیت مقام محترم د امر په اساس تقریبا 1500 نفر د همدغه جملې نه مونږ انتقال کړي دي محابس باګرام ته دا د عمومي په سطح کې په محابس کې د امنیتي د نقطې نظر نه د ساتلو په نظر کې په وضع د زندانونو کې تاثیر راغلی دی یعنی هغه مثبت تاثیر چې موږ آرزو لرو دولت آرزو لري موږ رسیدلو هغه نقطې ته انشاءالله تعالی نور هم دا پروسه دوام لري چې وکولای شو محابس له تهدید نه لرې کړو چې هلته وضعیت آرام وي خوشحاله موږ په دغه
بندیان چې تاسې انتقال کړي دي دا افغان بندیان دي او کنه بهرنیان هم شامل دي
دا بهرنیان هم دي بهرنیان هم انتقال شوي دي او داخلي هم دي که چېرې په هماغه پروسه په هماغه کتګوري کې خارجي بندیان هم موږ انتقال کړي دي
بله په ټوله کې ویلی شو چې مثلا په کوم تعداد باندې بهرني ترګر موږ د بندیانو په توګه لرلو ځان سره
تقریبا توقیفي محبوس 200 نفر په سرحد 200 نفر د پاکستان یوازې د پاکستانیانو دي او مجموع راپور د فتن راسره نشته که چېرې تاسو غواړئ وروسته څو دقیقې هغه راپور به وګورم تاسو تقدیم کوم یوازې د پاکستان یوتنه هغه ارقام چې ما سره دي چې د 200 نه پورته دي ځکه دا راپور که تاسو پوښتنه وکړئ چې ولې دقیق پاکستانیان د ما تر نظر لاندې راغی چې یو کمیسیون ته انشي وو چې پاکستان ته لاړ شي د افغانانو او د پاکستانیانو د تبادلې په مورد کې په سرنوشت باندې بحث وکړي هر کمیسیون عضویت زه لرم د همدغه شی دپاره ما هغه راپور مې ترتیب کړو راسره وو زندانیان خارجي هم شته دي یعنې سود آسیای میانه افراد هم پکې شته دي د ایران هم شته دي د ګاونډي هیوادونو او د نورو ممالک یو څه ناسته شته دي خو زیاتره شته دي په کمیت او کیفیت خطرناک زندانیان د پاکستانیانو چې دلته مصلا نیول شوي دي هغه د انفجار او ترور او دهشت کیفیت او کیس لري نیول شوي دي زیاتره د غربي ممالک یا د نورو زندانیان چې دغه متهم د مواد مخدره دغه خرکه دي یعنی د تروریستي کیس نه لري د خارجان زیاتره شد
د نورو ممالک زیاتر وخت داسې راپورونه وي چې مثلا دغه بهر کې چې څنګه ترهګر دي یا کوم د افغان دولت مخالفین دي، دوی د ننه د دغو کسانو سره په اړیکه کې وي او کله ناکله چې د اعتصابونو راپورونه راځي مثلا یا نور وایي چې په شکل د اشکالو دی د بهر لخوا تحریکیږي، څومره دغه موضوع دقیقه ده چې دوی د باندې کسانو سره په ارتباط کې وي او د هغوی لخوا تحریک شي مثلا انتصاب ته بل شي ته بل شي ته؟
دا خبره زه تاییدوم چې دا ځینې محبسه که امکان لري چې دا بانک ګروپونه او یا دا افراد چې نیول شوي دي په زندانونو کې دي، هم د تروریستان و جرایم علیه هم د داخلی و خارجی هم مواد مخدر، دا نور کیسونه لکه چې د افراد اختطاف باندون عضو وي، دوی ارتباط لري. زه تاییدوم دا مسئله نردوم. ټول محبس کې دا مسئله نشته، ځکه په اکثریت محبس کې تلیفونونه صفر نقطې ته رسېدلي، یعنې نشته هلته تلیفون. که چیرې تلیفون هم وي، هغه تلیفون دي چې د پیسو په شکل یعنې د هغه رهنمو د هدایت سره سم هغه تر نظر لاندې خبرې کوي، یعنی د خپله که د شخصي فاملي هغه د مرز مراد کیږي دوی کولای شي خبرې وکړي. د دولتي په حسابه تلیفونونه چې تر کنترول لاندې دي، نور تلیفونونه چې دوی د قاچاق غوندې ځان سره ساتي، زه دا اعترافوم چې مشکل څه ناڅه شته دي. دا مشکل د دې دپاره دي چې هغه پیشرفته وسایل امکانات چې دا تلیفونونه خونسا کي خاموش کي، هغه فریکانس خاموش کي چې ارتباط تاسیس نه شي، اوس په محبس کې موږ نه لرو. یو څه خدای بخش کې په محبس مرکزي کار شروع شوي د څو کلونو دلته دوام لري. متاسفانه موږ دا پروژه ناکامه و، تر اوسه نتیجه مثبت نه لري. موږ له دې نه ناراض یو چې دا پروژه چې موږ ورته دستګاه جمر وایو هلته نصب شوي دي، موافقه نه دي دا مسله. د دې لپاره چې د محبوسینو تلیفونونه خاموش کړي، د پولیسو تلیفون خاموش کړي دي، د زندانیانو تلیفون په بلاک فعال دا نه پوهیږم چې د تاثیراتو هر چا چې مسؤول دي د هغه په بخش کې باید موږ دا بررسي کړو. وسیلو کار جلیان لري، څو ځله موږ پیشنهادونه کړي دي چې دا شرایط مساعد چې داسې دستګار نست چې دا تلیفونونه خاموش کړي. پاتې کیږي چې دا تلیفونونه د کوم لارې نه داخلیږي په محبس ته.
دقیقا ځکه کله چې کېږي خو حتما هغه وسایل ورنه اخیستل کېږي.
همدغه مسله زه درته عرض کوم. یو لاره دا ده چې دا پایوازان چې داخلیږي، خصوصا زنانه، موږ دا مرات کو چې د تلاشي دقیق نه کیږي، ځکه چې کلتور انانا د انانا چې موږ د
ولې زنانه
تلاشي کیږي هغه دقیق نه کیږي، هغه محرم ځایونه چې هغه غدي تر هغه سره د پورې چا نه شي کولی چې تلاشي وکړي. یو دوه درې کاله مخکې دا تلاشي لږ جدي شو، بیا ډېر ګونګسې پیدا شو په دا خبره کې. دا یو مسله دی. بله مسله لکه ماشومان چې تیریږي هلته ځي، اقارب ګوري د هغه په بانه باندې، دا نوره یعنی لسها رقم شان موږ لیدلي چې په لسګونه انواع ذرایع دی کولی شي تلیفون انتقال کړي. فرضا یو دا د بخار یو دیګي دی په هغه لاندې، هغه تلیفون ځای پسې په سر چې وګوري هلته پخه غذا باندې دي چې دوه منزله ورته جوړ کړي دي دې لارې نه، یا هر رقم ذرایع چې دوی پوهیږي تلاش کوي چې تلیفونونه داخل کړي. دا یو مسله، یعنی د زندانیانو د لارې نه. موږ هغه پیشرفته وسایل امکانات ټکنالوژي نه لرو چې دای د ماشین نه تیر کړو. داسې پیشرفته ماشینونه چې په میدان هوایي کې دي، په نور ممالک کې لري، دوی ګوري هر شی چې تیریږي زندان ته، دوی ګوري هغه نظم و مقررات عملیږي. دا یو مسله. بله مسله دا ده چې امکان لري چې ضعیف نفس افراد دی، هلته د محافظین چې هغوی هم دا تجارت کوندي د خپله د ګټو دپاره د قرباني ورکي، د خپله د ملي ګټې د قانوني هدایتونه چې دي، در قربان د خپله منافع د جیب وکړي او پیسې واخلي، دا کار به وکړي، زمینه ورته مساعد چې تلیفون ورکړي محبوسینو ته. بیا هم لاسته راوړنه لرو موږ په دې هغه کې کوشش کوو چې دا ارتباطات قطع وي، دوی ونه کړلای شي چې د خپله سرګروپونه یا باندو سره تماس ولري.
پرمختللو وسایلو خبره وکړه. نن په ډیرو عادي دفترونو کې مخفي کمرې شته دي، آیا موږ نشو کولی چې مخفي کمرو نه مثلا استفاده وکړو، وکتل شي هلته مثلا چې څوک تلیفون کوي، څنګه راوړل کیږي وسیله؟ د مخفي کمرو نه خو ښه راپور اخیستل کیږي.
تر اوسه پورې د افغانستان په محبسو کې یوازې په پل چرخي باندې اوس دغه پروژه تقریبا تکمیلی ته نږدې شوي دي چې هلته کامره نصبوي. هغه کامره دومره توان لري چې سلی ګوري چې دوی څکه یا حرکات او سکنات د زندانیانو تعقیبي، دا تلیفون خو کولای شي د کاورې نه لرې په یو ګوشه ځای کې د خپله بلستان لاندې دې خبرې وکړي، دا امکانات شته یا تشناب ته لاړ شي هلته خبرې وکړي. کامره خو اجازه نشته چې د هغه تشناب و غسلخانې ته کامره نست چې هغه وګورو، دا خو زمونږ تاسې کلتور هم دا اجازه نه ورکوي. دا یو مسله یوازې د امنیتي له نقطې نظر نه کامره نصفي دي، امکان لري چې په نږدې ورځو کې دا افتتاح شي چې موږ دا استقبال کړو د پروسې نه، چې دا هم یوازې په پل چرخي کې دا کار شروع شوی دی او څو پای د کامرې موږ په هغه کې لرو، حیرات کې لرو، محبس حیرات کې، محبس مرکزي محبس کې. په نورو ولایتو کې تر اوسه دا کار شروع شوی نه دی. امیدوار دي چې په آینده کې په دا ټولو محبس کې دا کامرې چې زیاتره زیاتره د امنیتي د نقطې نه تاثیر لري، نصب دا کامرې چې موږ ته ګټه ورسوي.
تاسو ویل چې کله نا کله داسې امکان لري چې مثلا محافظین، یو شمېر محافظین دا کار وکړي، په دغه موضوع کې آیا تر اوسه پرې ښکیل کسان شناسایی شوي دي یا هغوی مثلا عادي قضایي څانګو ته معرفي شوي که څنګه؟
اوکې، دا کار شوي دي او څو ورځې مخکې په محبس مرکزي کې ساتنمن نیول شوي وو چې ورسره دوه اویا سیم کارت ورسره وو، اسپین سیم کارتونه دوه اویا دانې ورسره وو. دا هلته تحقیقات ابتدایي تحقیقات شي وو، بیا کشفي ارګانونو ته تسلیم شو، دوی نور تحقیقات وکړي چې د دې سلسله او پروسیجر تعقیب کې شي چې چا راخلي، چا ته ورکوه، څه رقم څه رقم موضوع دا تعقیب لاندې دي، تر اوسه ختم نه ده پروسه. مخکې هم دا کار شوی وو، نیول شوي دي افراد په دغه متهم په دغه موضوع کې.
زندانیانو ته دغه نشهیي مواد، دغه مخدر مواد د استفادې لپاره په دې برخه کې آیا دا موضوع هم تقریبا تاسو ته ایدوئ چې دغه څه موجود دي؟
بله، په دې بخش کې هم موږ مشکل لرو. یعنې پلان شوي تلاشي چې موږ کوو، دا سلولونه، دا خپله کورتوی، هغه تاقونه چې د محبوسین ساتل کېږي موږ تلاشي کوو، په دروازه کې هم تلاشي دي. بیا مشکلات په هماغه کې دي چې موږ پیشرفته وسایل او ټکنالوژي نه لرو. امکان لري چې دا تیر شي، یعنی داسې چې وزن ډیر وي دا امکانات نشته. د ګرام په شکل کې دوه ګرام، لس ګرام، پنځه لس ګرام، په دغه شکل کې مقدار تیت دي موږ نیول شوي دي او دا په مختلفه ذره داخلي زندان ته، یعنی داسې زندانونه چې هلته صفر ته رسېږي دلی دي چې نشته دا مواد. برسیره چې په دې چې هلته نشته کوم افراد چې معتاد دي مخکې د مابس د محیط نه باندې هغه معتاد شي وو، مابس ته چې داخل شي دي هغه بیا تر تداوي لاندې نیول شوي دي چې دا پروسه موافقانه جریان لري. مګر متاسفانه متاسفانه اوس هم دا د راپورونه موږ ته رسېږي او زه دا نه ردوم چې په مابس کې دا مشکل شته دي چې هلته ممکن د پایواز لاس هغه لارې نه، یا همغه مخکې چې مې درته وویل چې تلیفون نه داخلیږي، کوم ضعیف نفس پولیس کوي چې هغه دا کار وکړي چې دا شرماور کار به اجرا کړي، امکان لري چې دوی ورته ورسېږي دا مسله. رهبری د ریاست په دې معتقد دی چې دا پروسه هر رقم چې کېږي باید صفر کړي.
بله، یو بله پوښتنه هغه ده چې آیا داسې مورد لیدل شوی تر اوسه پرې چې کوم زنداني چې له تاسو سره په زندان کې وو هغه وروسته تر هغې چې مثلا د یو ځانګړي فرمان له مخې یا هغه قید له مخې چې د څومره قید ختلی وي تر هغې وروسته دای خوښ شوی بیا ځلي هماغه جرم چې مثلا پخوا دوی کړی وي بیا ځلي مثلا خصوصاً تر هغو فعالیتونو کې دوی بیا ځلي زندان ته راغلي، داسې کوم مورد لیدل شوی تر اوسه پرې؟
نه، تر اوسه خو زه په داسې ساعت کې نه یم چې دقیقا نږدې تماس ولرم چې محبوسین سره، ځکه د رهبری په ساعت کې دلته خو ارقام زیات دي، ده متاسفانه ده محبوسین ډېر زخته
زیات
دي، امکان لري او دا زه نه دروم چې نه ردوم، بېرته راغلي دي، دا شی شته دي. په هر کیسونه کې بیا تکرار که چیرې سرقت وي بیا هغه سړی چې تللي دي کوم سرقت، یعنې په عموم شک نه وي چې په پسلو کې دا چې د محبس نه خوشي کېږي دی بېرته هماغه عمل ته اجرا وکړي، هغه عمل ته رجوع وکړي، یعنې سناسه شته چې هغه فیصدي ډېر ټیټ دي. په دې شکل امکان لري چې دا ترور دهشتګر خلق هم چې د محبس نه خوشي شي، امکان لري چې فیصدي ډېر ټیټ فیصدي هغه بېرته رجوع وکړي خپل تیر عمل ته او آشوبګري ته دوام ورکړي.
بله، په زندانونو کې تاسو د بندیانو لپاره کوم پروګرامونه لرئ؟
تعلیمي تربیه شته دي، دینی تعلیم تربیه شته دي، د ساینسي علوم او اجتماعي علومونه درسونه شته دي، په هر صنف کې چې سواد او مزید آشنا شته دي، د هغوی سویه سره تنظیمیږي. تاسو ما بس موږ لرو چې زیاتره هلته
حافظان د قران کریم غوی ووزی فارغیږي هغه تر امامت او تر مولوی پورې هغه فارغیږي تر لسوم دو لسوم اتا او د نور تیت پورته کته پورته مونږ لرو د سمفونه درسی چې هغه درس وایي دا شته دی. علاوه د دینه په جمع د دینه د سنتی بحث شي د معابسو یو اساسی بحث دی یو ریاست مونږ لرو چې دا پراسته یو جنرال صاحب دی دی تنظیمی هیڅ په طول معابس کې باید کار سنتی منظم وي. متاسفانه څه مشکل په دې بحث کې مونږ ته دغه ته چې دا ځایونه تنگ دی ځایونه د گنجایش ظرفیت ډېر زیات نه دی مشکلات په همدې کې لرو
او ساختمان برخه کې مثلا
مشکلات لرو خو کار شوی دی خو یعنی په ټول معابس کې یو شان نه دی ټول معابس کې یو واره تغییر نه دی راغلی هغه معابس چې نوي بازسازی شوي دي ساختمان تغییر راغلی دي هغوی دا مشکل د صنعتي حل شوي دی هلته کاربار ډېر زیات دی.
پخوا داسې موارد هم موجود ول مثلا د زندان او د زندانیانو تیښته په دې برخه کې مخنیوي لپاره هیڅ ګامونه اخیستل شوي
مقایسه چې مونږ کوو کلونه چې تیر شوي دي د اوس چې مونږ لرو په دا نقطه کې الحمدلله دا بده پروسه اوس نشته یعنی ووایو چې په کال کې که کوم موارد پیدا شي چې هغه یو نفر دوه نفره که چیرې د هغه زندانی هر لحظه خپله د ازادي فکر کوي چې هغه لاړ شي وتښتي د قانون نه هغه دوامدار کوم جرم چې اجرا کیږي هغه مجرم دوامدار په همدغه پام کې دي چې څه لاره پیدا کړي وتښتي که زندان ته هم راشي هغه د خپله د تیښتې په مسله په څلوېښت ساعت کې هغه په همدغه مورد کې فکر کوي چې څه رقم وتښتي که چیرې امکانات ورته مؤثر شي هغه په همدغه موضوع کې
دوامدار په دې کې څومره ضعف مثلا تاسو سره ساتونکو وینئ کله کله داسې موارد را پیدا کیږي
حتمي که پولیس غفلت وکړي همدغه مسله چې وایي مجرم مخکې کوشش کوي د پولیس نه لاړ شي خو همدغه موضوع دی دوامدار هغه فکر کوي که پولیس اوشار بیدار خپل وظیفې ته دوامدار متوجه اوسي کې مجرم نشي کولای چې هغه جرم اجرا کړي او چې جرم اجرا کړه د مجازات نه نشي کولای ځان ګوشه کړي قانون په هغه باندې تطبیقیږي موږ چې په دې مسؤلیت لرو چې دا زندانیان وساتو قانون ورته تطبیق کړو چې هغه مجازات وګو وګوري زه درته وایم چې اوس الحمدلله پولیس زمونږ خېلی بیدار دی خپله وظیفه د چاغه ساتلې دي په ښه شکل ساتي یعنی فرار نشته خصوصا مخکې چې د ګروپ ګروپ او دسته جمعي دا شیان کوم پېښه وشو قندار کې یو ځل وشو په فاریاب کې وشو په کوم ځای کې وشو سرپل کې دا مسله وشو الحمدلله په تیر کال درې نویم کال کې او په دا سره نویم کال کې مونږ دا حادثه نه لرو الحمدلله زمونږ وضعیت په دغه نقطه کې ډېر ښه دی یعنی زمونږ پولیس بیدار دی
مننه کوم دا شکر
مشکل تاسو
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ